احمد چې بریم د ازادي راډیو د نهو بجو د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خپرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو خصوصي سرتور له پانګوالو سره وکتل. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو پاتو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی. د دې هیئت مشي د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس جیفری ګریګو کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي. د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بنده شوه. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د مرژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې له امله څلور طالبان وژل شوي دي. یوې بلې سرچینې بیا د یو طالب او یو موټر چلوونکي د وژلو خبره کړې ده. د پاکستان لور ته د یو پوځي د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی، خو تر دې دمه د دقیقو تلفاتو په اړه له رسنیو سره اطلاعات نه دي شریک شوي. د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو. په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د تېرې اګست میاشتې په 21مه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې د هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 13مه د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل یې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9مه ده. دا درې وړه وټل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراین رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټیډ پریس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د اوکراین د پارلمان غړی رستم عمروف د دې هیواد د نوي دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د اوکراین د پارلمان درې سوه اته دېرش غړیو نن د دولتي املاکو د صندوق د پخواني مشر عمروف په پلوي رایه ورکړه. عمروف د اولکسی رزنیکوف په ځای د اوکراین دفاع وزیر شو. رزنیکوف د 2022 کال د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې روسیې په اوکراین حمله کړې ده د اوکراین دفاع وزیر. اوس د رادیو په منځني سپر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تورخم کې نن غرمه تر دې جګړې وروسته دروازه د تګ راتګ په مخ وتړل شوه. وړاندې جزئیات درکوو. نن د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې په کورو کې ایسارې شوې. ملګري ملتونه له افغانستان سره 40 میلیونه بیړنۍ مرسته کوي. او په اروپا کې مو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له کنسرتونو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بند شوې ده. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمن تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د تلفاتو د اوښتو خبرونه هم خبره شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا پوځي نښته.
Yeah.
د غړدز شاوخوا 200 د دوړو خو او ترمنځ تبادله شوې دي. په تورخم کې وساتنه چې نو غاړي نوم یې راپور کې واخیستل شي د چهار شنبې پورس ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو پاکستانی اسکرو ترمنځ په 200 جګړه کې څلور طالبان وژل شوې دي. سرچینوي په دینه خته کې پاکستانی لور ته هم تلفات او وخت خو دقیق شمیرې وړاندې نه کړ. د تورخم ها خو به ځای خبريال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خته کې یو پاکستانی اسکر او د سیمې یو اوسیدونکو ټپین شوې دي.
یو ملیشیش کوم اسکر د غژو بل شوی او بل تورخم کې یو کارکونکو د کیسټم چې کوم ایجنټو زخمی شوی دی. خو صرف دغه دوه تنو د زخمی کېدو خبر مل راکړل شوی دی.
دغه ځای خبريال وای د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي رادیو سرچینوي جګړه هغه محل رامنځته شو چې طالب ځواکونه د کرخې په سفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسټه جوړول چې پاکستانی اسکر پرې ډزې وکړې. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هم د دې جګړې په خلای کړې ویلي چې دواړو خواوې د دین خته د عواملو په پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پانه لیکلي چې یا د خطه د پاکستانی اسکر له خوا پیل شو او د دوی ځواکونه په وړاندې ځوابي ډزې وکړي. خو نو موري دوی ته د وخت تلفات پړه سر نه دی ویلي. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي او چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبري اژانس سره خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونه پیل کړه او پاکستانی اسکر دوی په ځواب کې ډزې وکړي. له بل خوا به د سیمه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادي رډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال دولسنیمه بجو راهسي د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې وزي وسیدونکو چې نو غړي نومې پر راپور کې واخیستل شازادي رادیو ته دا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غونه هم اوریدل دي.
او ډیر سخت جګړه و په نن پیرا وتلو. دا جګړه په دوه دې مخته یو خپل پوسټ جوړول او کرین کې دا درې ورځې کې چې کرین کې راوستل او پوسټ جوړول او هغه باندې دا دې وکړل. هغه خاطر درنې دا دې اول وشول خړ خړ دزونه وشول راکټ دزونه تر اوسه پورې پند د اوري کوست د دې خوانم مشران وره لاغو هغه راغلي کړي به سره خبرې کوي.
دا په تورخم کې د طالبانو پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ لومړی نه ختنه ده. لدی وړاندې د طالبانو حکومت د کورونی او چارو وزارت منلی چې په تیر دوه کلونو کې د افغانستان له گاونډیو سره په پولو نګدي 50 ځله نخته کړي دي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی له تلونیو سره مرکه کې ویلی و چې ډیرې دا وړیا ولوې نخته له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه هغه محل ادعا کړې و چې شخړه لومړی د افغانستان گاونډیو په ځنګړي ډول د توغندیو په توغولو سره پیل کړي او دوی بیا په وړاندې خبرګون خودلای دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نن د افغانستان په تو دوه سیمو ولایتونو کې د نوي شوانیس کال لومړی ورسوه. خلاص پژم ټولګي څخه پورتنجونې له هم لستکو څخه به برخې دي. دوی نن په کورونو کې ساره شوې. یو شمېر جنو ازادي رادیو ته وویل د جنو له حضور پرته په دې سیمو کې د نوي شوانیس کال پیل دوی نه هلي کړی دي. جزئیات ته سنا کاکړ په دې راپور کې.
د یو بل تعلیمي کال پیل خودنجونو سکونکو له حضور پرته نن د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي خوانیس کال لومړۍ ورځ ده. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی خوانیس کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې لشپږم ټوکی پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خو وختونو کې به د نوي خوانیس کال د پیل ورځ دوی ته له خوښي ډک ورځ وه. خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه. نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره 15 سم بولي. موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله. د استاذانو سره به مو لیدل. نوي سمفونه نوي کال به مو راپیل کوي. پرمختګ مو کوي. خو داسې د دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غصه چالکان هیلی لری او غاری خپلو هیلو تا برسیگی مونگ هم انسانان یو مونگ هم غارو راتون که ولیرو مونگ هم غارو دی طولین یو چند آباده کرو مونگ هم غارو خپل افغانستان آباد کرو سوم را و خشی چی دی پانتونونو او خوانزه و دروازی از مونگ پر مخ پرانیستل شی
دروازه های پانتون را برون ما باز کنن.
دنجون زده کون کلو حضور پرته د افغانستان په تودوسی ما ولایتونو که ده نوی خوانیز کال پیلیدو نه وزین جونی بلکه هلکان هم خوشینی کری. ده لغمن ولایت و سیدون که او ده یاد ولایت په یوه خوانزی که ده دولسم طولگی زده کون که شفیق الله آزادی رادیو تا وویل ده نوی خوانیز کال ده پیل په خبر سره خوریه چه ده نورون جونو په چه لزده کو بی برخی شوی او په کور ناسته ده بیره نهی لشوا.
تلیمی کال شروع شو خوبت بختانه چه دنجونو مکتب لاترو سپوری شروع شوی ندی او اونجونو تا اجازه نشته ده مکتب تلولو او ده خبر نشته نوی تلیمی کال شروع شو ما خور دیر جگرخونه شو خپلا هم جگرخونه شو ما او امید لرم چه دنجونو مکتب بیرتا پرانیستل شو.
دان دیخنی پا داسی حال کدی چه ده طالبان و حکومت ده کورانه و چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی لخلکو او نړی غوړی چې د شرایطو تر برابرۍ دو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د څوارلسو خوارو هیوادونو لپاره د 125 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړې چې په دې کې 6 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون سوالس فقر ځپلو هیوادونو کې د بشری مرستو رسولو لپاره لخپل بیړنې بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا په خپل پاڼه پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 60 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوي دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته ته شړکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لګه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 60 میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نور اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیا به تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان پریکړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کمرستې ونه رسیږي ډیر زیات به وي او هغه ټول په افغانانو باندې وي، په هغه بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټول اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنۍ یو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
خغلی امانی ده هم وای چې اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 21 میلیونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هېڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ یې افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی څو ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو دریو میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 115 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راسته مده چې له اوکراین سره د مرستو یو لوی بسته به د رواني اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسیدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار اشتل شوي وو شنډ کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیا او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له دریو جک پول چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د 2023 کال په لومړی او شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنې لیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنې لیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی دی. جزئیات د فرشتې مرسل په راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدی مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالی خبر ورکړ. دغه اژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه دغه شمېر 1 میلیون ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 43% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمېر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه اژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1.5% غوښتنلیکونه تصویب شوي او د هغو کسانو شمېر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 40% ډیر شوي دي. د دې اژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتګ او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لوغ افغانانو څخه دی چې 2 کال مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د اسانتیاوو برابرول کم شوي دي.
فعلا موضوع مسکن است، موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزې سره مخ یو، کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوه کلونو کې ډیر کډوال راغلي، ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې لڅ باندې دوه کلونو رئیس جرمني ته تللی وای چې په افغانستان کې د خراب شرایطو له امله کډوالۍ تړل شو، اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
ده. محل د پناهغوښتنې شرایط ښه دي. شپږ میاشتې کېږي چې زه قبول شوم، اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمانه ژبه هم زده کوم.
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط داسې شول چې طالبان افغانستان ته راغلل، ما رسنیز او مدني فعالیتونه کول. کله چې طالبان راغلل اړه شوم چې خپل هیواد پرېږدم او پاکستان ته لاړ شم. بیا هسپانیې ته راغلم. دلته چې ګورم د ښځو غږ اورېدل کېږي او درناوی کېږي.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمیر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 2015 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه، یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمیر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دوره په دیخوا د اروپا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډیره شوې ده. بلخوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
دا ستی رډو د دې سات په خبرونه کې تر نه نه مو پچو ورسته د لوبول میدان اونیزه سپورتي خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالوي کې د افغانستان ملي لوبډلې د تر سره کړیو لوبول لپاره لوبو په ارتباط تاسو اوریدل شئ. اوس په د موسیقي د ګټه مخ کړو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو آرکستر په افغانستان کې د موسیقي له حقونو څخه د سرغړونې او د شوسو د حقونو د عدالت غوښتنې په اړه د نړیوالې ټولنې د پام اړولو په هدف د سویس په جنوا ښار کې کنسرت جوړ کړی. دا کنسرتونه چې د خاموش ځمکې د موسیقي تر نامه لاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی، د دې میاشتې تر شپږمې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمستوي د ځوانانو آرکستر د دغه انسټیټیوټ له زده کوونکو څخه جوړ شوی چې په 2010 کال کې رامنځته شوی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د موسیقي په ژغ پیل شي.
د خاموش ځمکې موسیقي د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د آرکستر ملي انسټیټیوټ د کنسرتونو د دویم پړاو نوم دی چې پرتګال ته د غړو لته ګروسته تر سره کیږي. د دوی یو کنسرت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه د سویس په مشهور او تاریخي ویکټوريا په تالار کې جوړیږي. د دې آرکستر د کنسرتونو لومړی پړاو په 2022 کال کې په پرتګال کې ترسره شو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دغه هنرمندان پلان لري چې د سپتمبر په 11 نیټه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې یو بل کنسرت ورکړي. د یاد انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دغه کنسرتونو د ترسره کېدو په اړه ازادي رادیو ته ویل لس کنسرتونه به ترسره شي چې یوې د سه شنبه په شپه ترسره شو.
نن ورځ موږ یو بل مهم او اساسي کنسرت لرو. د نړۍ یو تر ټولو تاریخي او معتبر کنسرت هال ویکتوریا تالار کې چې د ژونیو په خار کې دی، دا د افغانستان د موسیقي په اړه د نړۍ د اذهانو د ویښولو لپاره او د غراز افغان میرمنو ته د عدالت غوښتلو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ کنسرت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې ترسره شي.
د خاغلی سرمس په وینا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر غړي هلکان او انجونی دي چې د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي دي او د یو پرتګالي له خوا رهبری کیږي چې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له خوا ګمارل شوی وو. خاغلی سرمس د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د ملي انسټیټیوټ د بل پروګرام په اړه ویل
د کنسرتونو وروسته به د ځوانانو د ارکستر یو شمیر غړي افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د افغانستان د خلکو له موسیقي او د ښځو له حقونو د سرغړونو پوهاوي په موخه د ایران له ځوانانو سره یو ځای د ګډ کاري سفر لپاره بن ته ولاړ شي.
طالبان می باشد.
هغه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ خزینه ارکستر زهرا هم له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په فرانسې کې خپل لومړی کنسرت ترسره کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دروازه د اگست په 15مه هغه مهال وتړل شو کله چې طالبان کابل ته نن وتل. خو دغه انسټیټیوټ مسؤلین وتوانېدل چې خپل غړي پرتګال ته ولېږدوي او له هغه ځایه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. که څه هم طالبانو په ښکاره ډول پر موسیقي د بشپړ بندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو موسیقي حرام ګڼي او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د موسیقي له اوریدونکو او خوښوونکو سره د دوی د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د ماتولو راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د طالبانو دغه چلند د لامل شو چې په افغانستان کې د موسیقي یو شمېر هنرمندان دې ته اړ شول چې غبرګون وخي او له هیواد ووزي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون په 6مه د احمد ناصر سرمس په هڅو د افغانستان د لنګشوي جمهوریت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو چې په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي زده کړو په برخه کې په یو لا فعالو بنسټونو بدل شو.
تاسو لا پیغامونو
د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلی خبره سره کوم. موږ د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلی کې وو ډیره وچ کلی ده. نو موږ ته باندې تل سره نه یو سړک جوړ شوی ده. موږ پیغام دی چې د لوړ مقامات پر ورسېږي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بیشو خیدر ته وایم. او داسې خلک ستاسې واړو بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لاک ورکړي. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږیږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
اندغای پریت. نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مېړې کده سلنی ولایت د ورور د ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شلی او داس شهید ورور پر خلګو باندې خوش کې هم کې چندان سړې نه دی ورور رقم رقم خوش کې پر خلګو باندې کارم سم نه اجرا کی دفتر تم په سم وخت باندې ناراضه د مسولین څخه خدمت نه اوښتنه چې ورور دا په خاله چارواک سی او چارواکي دې مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورکسي چې خلک دې پر قرار سم د وظیفې سړې ولري ورور. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی د کارتونه ورکی د دې وړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه 14 تاریخ سرخولسوالی کې لوګر ولایت سرخولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د وبور کې کیږي. تاسو کا په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کا نو په امر شو کې دا څوای دا ولې شو له کار د شپږم میاستو بیا ورکې څلور میاستې کارتونه ټول واخستن.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپو 12 شپږنیوي او په لنډو څپو 0.25 مترو له یو سهاره تر بل سهاره شپه ورځ روانې دي. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدانه 19 سپورتي پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره کړو لوبو لپاره ځانګړې شوې ده. د خبرونه د دې لپاره ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د یاد لوبو په تړاو هر اړخیزه مرکه هم واوري. د خبرونه تورس
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. دغه راز په خبرونه کې به دا هم ووري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبي په وروستیو شیبو کې د سوپر فور مرحلې ته د لارموندنې له اصولو نو خبر. د خبرونه په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پیل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپی پړاو کې خپل دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا سلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د سلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغې چې افغانستان خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته د نهه اتیا منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسیدو لپاره په کار دا و چې افغانستان د سریلانکا له لورې هر ډول ټاکل شوی هدف په 0.1 اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه په لاهور په قذافي لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنه پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپ وهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر 300 منډو زیات وي او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ اهیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ را نوړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچورې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د 292 منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په 0.1 اوور کې پوره کړي نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل. ټولو توپ وهونکو یې جارحانه توپ وهنه وکړه او په 6 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 290 منډې وکړې. مجیب رحمان توپ وهنې ته ولاړ و. دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د 3 اور په 4 توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دی پوي او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکو ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د 3 اور په اول توپ وسوځېد، بیا فضل حق فاروقي راغی، هغه دوه توپونه مس کړل او په بل توپ لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. دا سیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو او اوس به راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالي وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې له دې کیسې نو خبر چې افغانستان د 3 اور تر 4 توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د 3 اور په اول توپه د سیالي ګټي. د غراز د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی یا د موضوع د رسمي بریښنالیک لاره د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلی او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکو د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولی چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغړې لامل افغانستان له داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. او سره زو په همدې تړاو درته ل خپل ملمنو سره ځنګړې مرکه خبرو. زمنګ د نن ورځې د خبرونه میلمانه ورزشی خبريال ابراهيم مومن او د کرکټ لوبي شنن کې واصل ساپای دی نور په مرکه کې ووري
مومن سپ تر ته وای کوم شی بک دی وان ګرل چې افغانستان به دغه هدف تر لاسه کوي او په ودر شورونو کې به افغانستان 202 منډي پوره کوي
سپه سه پټوله کې کوورو په سایل سه پټوله کې کوورو خلو بو بدبخت سره موږ وبل هر یو لوبډلا او هر یو هواد د دې پر لوبيږي چې بریا تر لاسه کړي د دې پر نه لوبيږي چې زړونه وګټي اخلو بو کې زما پد منی د نبی چې کوم اننګز وو هغه استثنائی اننګز وو هغه اننګز لوبډلې ته یو مورال ورکړ چې دوی کول شي د هدف تر لاسه کړي ځکه کوم د افغانستان چیزینګ ته په تاریخ کې وګورو بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دین دی ورشي چې موږ د میچ فینیش کی او موږ د میچ برابر کی نبی یو مشکل لري نبی میچ برابرۍ خو ختمه نه لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمه نه رحمت شاه میچ برابرۍ ختمه نه دا یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی هغه چې کوم اننګز ما په معنی په ډېر اسانه باندې افغانستان کولای شو دا هدف چیز کی خو لوبه تر وستي بالا کور لاړه ورستي وي کیسه ما په معنی زمونږ د منیجر بے پامی وا یا نا پوهی وا یا بی سوادی وا یا هغه فعالیت نه خودل او چې موږ بدبخت لرلو به الله کال ته یو شاټ لګیدلې وې کې دې موږ
او دغه موضوع ته اشاره کوم مومن صاحب کله چې یو د تدریشم او اول بالو شو د لوبي مبصرین ویلې ک افغانستان په د تدریشم او په څلورم یا دریم یا دویم یا پین څلورم بالا پورې فکر کوم دوی ویلې چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه وهی بیا هم دوی کوالیفای وکړي دغه شیبه کې فضل فاروقی ټول بالونه ودرول چې د دې بچو هدف دوی بنه پویدل په دې باندې چې موږ وسم چانس لرو کڅنګ
په هیڅ صورت دوی ته معلومات نه ځکه دوی په میدان کې او کلکولیشن چې کیدغه بهر شه زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه چې خپل کوچ ته پیغام ورکړي او د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب یا هم فضل حق پور راورسي نو زما په باندې دا غلط تاخير کې مونږ د دې وجنه د لوبو وبدل چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستي شی بو کې په دوامدار توګه لمیچ ریفری سره تګ را تګ وې د میچ ریفری نه یې او شیبه په شیبه باندې حواله کیسته چې څو کول پکار دي او هغه پیغام خپل کوچ سره رسول ځکه کوچینګ یوازې کوچ چې کوپ دی هغه یوازې په پلانینګ باندې لګي هغه د کلکولیشن په حساب کې ډیر نه یو نه په پوي کې ځکه دا وړاندې نه اوس کلکولیشن شی او چې په ودې شاري یو ورکې پورا کوي چې روس ته په شپږیز باندې کول شو چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کی هغه ورڅو چې ورته نه ول شي نو دا باید د منیجر کار وو چې کومنټیټران خبرېږي کومنټیټران پورستي ورکې مسلسل د خبره تکراری خو بدبختانه دا میسج زمونږ منیجر صاحب ته رسیدل
صافه سب تاسو تر ډیره پوری په کورنی کرکټ کې له لوبډلو سره له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوی په دغه شیبه کې چې کله یو لوبډل چانس لري چې کوالیفای وکي تر ډیره پوری میچ ریفری خپل راضی هغه د لوبډلې منیجمنت سټاف ته وایي چې ته وسم چانس لري یو منظم پانه ورته راوړي چې پغه کې هغه کلکولیشن شوی وي فکر کوي چې منیجمنت سټاف په د افغانستان د منیجمنت سټاف په لدی حالت نه خبر پدې لوبه کې
بالکل دا مومن صاحب مخکې یادوري وکړله د دې مسولیت د لوبډلې منیجر سره د لوبډلې مدیر په غاړه دی باید پښتنه وکړي دقیقه په دقیقه باید احوال والی دا باید پښتنه د منیجر مسولیت وو چې د پښتنه کړه وي کچیر ته مونږ په دغه اته دشتم اور په اول بال لوبه و نه غټو یا دغه چیسینګونو کو روس ته مونږ ته کم یو بل اپشن شته ک نشته دی یو بل اپشن د دویم اپشن پښتنه کول لازمی او ضروری دا نه د دین خو تقریبا موګا او تاسو ټول مخکي خبرو انتر پرونه پوری خبرو وړم ورس خبرو چې کچیر ته افغانستان ته ټارګټ ورکړی شي او په ودیشتم اور یا پاتې دیشتم اور اول بال سره دغه چي سنگوشي نو افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي دین خو مونږ او تاسو مخکي خبرو منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کم چې مخکي مومن صاحب یادوري وکړه کلکولیشن کیږي هغه سره باید دقیقه په دقیقه کینی داغه احوال والی کومګ دغه ځکیلو به وبلو من دغه ته پاتې کیګو مثال خبره دغه پوره کوو دین روسته مونږ ته کوم چانس فلاس راځي نه راځي مونږ تیز لو به وکړو دغه روسته سلوري زراشی شپگی زراشی د دغه کوم یو کریډیټ مونږ ته شته کني شته نو دا یو خیر منیجر د پاره دا او هغه منیجر چې هغه ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت تیر کړی وی ایکسپیرینس وی نو دا غس خلکو دی صلاحیت پورې اړه لري نو فکر نو کوم کو مونږ منیجر دومره دغه وخت کې دی مغز دومره کار کړی وی چې لدی مونږ روسته کوم چانس لرو کنه لرو مسولیت دا غو او باید هغه ام دغه ریپورت راخسته وي کوم چانس لرلې کوشت ور کړی وی او کوش یو لوبغاړي د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړو لوبغاړو تر سوال وي تر سو چانس وو دا هم نام د سینه د چې مثال فاروق شپږی زنه شواله که په یو بال باندې سنگل راغله او شاشه تل وي ډیر امکان و چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپږی زره راغله وي دا به یو 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 بیل نمونه میچ وي او ډیر خوندور لوبه به وي خو موږ زیاتره وخت مو کرکټ ما ابل ورځ ملګرو سره دا بحث کوو چې زمو کرکټ توکلی روان دی نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو که چیرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغسې یو پیپر موږ مخته پروت دی که موږ چیرته په اته دېرشتم اور په اول بال باندې کوالیفای ونه کړو وروسته که په درې بالونه باندې موږ شپږی زو دا باید مخکې زموږ ټولو لوبغاړو ته ټولو کوچ استاد ته باید دا بیان شوی ویل شوی وی مخکې نه ویل شوی مخکې نه ویل شوی باید په دغسې وخت ویل شوی وی
او استن تر ډیره پوری اٹکل پرون رئیس چې کله د افغانستان لوب په ابل ورځ نشي د افغانستان لوب د بنگلاديش سره پات ورسیده او اگر ان ریټ چې معلوم شو نو یوازې د غو خبره ریپورت شو هغه د کرکټ آسیایی شورا په پاڼه کې ماوندلې ده د کرکټ فو په یو ریپورت کې ویل شوی وو بیا ورسته نن د کرکټ آسیایی شورا لوري اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وی په ودر ششار یو ورکی پوره کی تر ډیره پوره خای منیجمنت سټاف ته نور ائیډیا نه وخو
ټیکنیکل خلک یو څه ز پکوما دا رانډیټ دا شیره چې دا شیبوب شیبوب تغییر پیدا کوي چې کدریسو پوره سریلانکا منډې کړه وی به موږ ته په شپږ دي شهرونو کې دا هدف پکارو دا چې موږ هغه تر 202 منډو پوری سار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکړل شو چې موږ و بال نورم لرو و بال نورسته به موږ که شپږ دي په کوم بال باندې والې بیا موږ په درې څلورم تر څلورم بال پورې موږ چانس لرو خو دا هغه څه باندې کرکټ بورډ او منیجر روانو چې څه په ټولنیز رسنیو کې خبره شي او څه کرکټ انفو خبره کړي وو نوی اپډیټ نوی څه د کرکټ نړیوال شورا او باقي د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفری لخوا بدبختانه زما په باندې د نوتر لاسه کړي
همدغه څه ده همدغه څه او بل خبره دا ده چې کله لوبوي پار پویلین کې تر ډیره پوري تلویزیونونه لګیدلې وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوه تلویزیونونو دغه سوي چې دغه ساوند یا غږ هم آن وی تر ډیره پوري هغه لیدل کیږي کنور هیڅ کوم نه وی هر کس چې دغه کوي د ویډیو انالیست وی هغه تر ډیره کنیکشن ور سره لري خو نن لیدل کیده بیا م فکر کیږي خای منیجمنت سټاف به خبري خو د فضل حق فاروقی له باډي لانګویج او له لوبو دا سیخ کار شو چې دوی وړاندې لوبي نه دی خبر صافه سه بل یو بل نقطه کوم شي بکې د فکر وکړي چې افغانستان نور په دې لوب کې نشته د غلوبې او بلل
سهل سه کله چې راشد ولاړو 15 رنزونه پاتې او سپینر بالر راغې نو ما دلته ناس ته ملګرو ته ویل شي زموږ چانس کم شو ځکه راشد سپین یا سلو بال وروته په 54 کې سره ستونزه لري نشي کولای او کچرته پس بالر 150 بال مرتو کی نو دا امکان شته چې هغه موږ لوب وګټو نو دا غلطه بیا زلګ ناهله شول ماول خدای دې وکړي چې وی غټو خو ناممکن ده ځکه چې وروته پچون کې سره راشد مشکل لري او نشي کولای چې هغه دغه کې نه پدغه هغه اخیری ور کې زلګ ناهله شول نو لو بډیر خلو به شول خو اکثرا ما زوایم چې زمونږ لو بدل چې دا کمپلین لمخې لو بنه کوي دوی نېچرل یا قدرتي استعداد دی ټیلنټ دی کو بالر دی هغه خپل بالینګ کوي کو بیټسمن دی هغه خپل بیټینګ کوي او کو الونډر دی هغه خپل بالینګ او بیټینګ کوي خو دوی زمونږ د لوبغاړو سره کچیر ته دغه ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبو کی نو ډیر غټ لوبډلې به ماتې کی. یوازې په دې نه کیږي چې زه بالر یم لکه فضل حق کچیر ته گرین وکټ وی او دوا پاس او دوا پهل اورونه خو کی نو په دې خو کرکټ نه دی. کرکټ خو بالینګ دی، فیلډینګ دی، بیټینګ دی. کرکټ خو ډیر شان لري. دی یو لوبغاړی لوبډلې ته راتګ د سلیکشن اته برخې دی چې هغه ته وړ برخې بجا پاس کی هغه لوبډلې ته راشي. موږ دلته فقط یو برخه هغه په نظر کې نیولي که بالری بس د بالنګ په وجه باندې راځي او که بیټسمین د بیټنګ په وجه راځي. نور نه فیلډنګ دی، نه پټ نشته دی، نه ډسپلین شته دی، نه تاکتیک شته دی، نه ټیکنیک شته دی. په یو لحاظ باندې که دا وګوري نه پرشر هینډل کولی شي. دا ډېر مسایل دي باید چې لوبغاړی ټیم ته راشي. موږ چې دغه شیان لاندې لیول نه جوړ نکو او بره راځو نه بره به موږ همدغسې زیاتره وخت به مونږ خرابې لوبې کوو او کله ناکله به ډېره ښه لوبه کوو، کله ناکله خو ډېر وخت به خرابې لوبې کوو. وجه به دا چې مونږ سره به پلانینګ نه وي. کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او د دغه ټیلنټ په وجه باندې دا ټیلنټ جمع پلس پلان نو مونږ به ډېر غټې لوبډلې ماتې کړو. هېڅکله به داسې نه ناهیلي کېږو نه به خفه کېږو.
مومن صاحب، یو هغه څه چې ستا لاند د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونو په دې آسیا جام کې په یو ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ را پیل کړو چې وروستۍ درې لوبې یوازې یوه لوبه داسې وبلل شوه چې اټکل کې د افغانستان ګټي، خو دوه نورې لوبې ډېر یو طرفه لوبې وي، یو اړخیزې لوبې وي. دغه راز په آسیا جام کې هم د بنگلادیش لوبه یو اړخیزه لوبه وه چې بنگلادیش ولې په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله له کلونو راهیسې په دومره سټرګل کې ده او په آسیا جام کې ستا لاندې د ماتې اصلي لاملونه څه وو؟
سهیل صاحب، زه خو همیش دا خبره کوم، زمونږ لوبډله ون ډے کرکټ ته او دغه ایشیا کپ ته په هیڅ معنا تیار نه وه، ځکه موږ تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول، یعنی موږ ایکسپیریمنټس کول، تجربې کول. یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لري، یو فائنل یوولس لوبغاړي ونه لري، ته سره نشي کولای چې یو میچ وګټي او یا ون ډے کرکټ وکړي. ون ډے کرکټ ته به دټ از پلانینګ کوي. ون ډے کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې تا ته باید بالران وکټ واخلي. بدبختانه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټو باندې سپینران چلېده نو فاسټ بالران موږ سره وونو که وومو هغه نیمایي فاسټ بالرانو او یا که هغه صحیح فاس بالران موږ سره وو هغه موږ په بینچ باندې کینولي نو موږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د وروستۍ دوه درې سیریزونو ته وګورئ، موږ تقریبا دېرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنی ته یو دومره میگا ایونت ته روان یې، ورلډ کپ ته روان یې، ایشیا کپ ته روان یې، ته دېرش لوبغاړي ازمایي. په اصل کې چې ځینو لوبغاړو ته چانسونه ورنه کړل شو، ډراپ شو. نو زما په اند باندې دا چې موږ نن کم قسم لوبه وکړه، دا داسې یو لوبه وه چې دې دپاره موږ پلانینګ کړی وو او دام داسې لوبه نه وه چې دام ون ډے کرکټ نه دی. خلک یې شو د فکر وکړي چې موږ ون ډے کرکټ کړی دی. موږ هېڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی. موږ ټي ټوینټي کرکټ کړی دی، هرې خوا ته لاړه. او زه زما په اند باندې که مانه څوک مشوره اخلي، زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغسې انداز سره وکړي، ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی. ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره هغوی په لیګونو کې لوبېږي، هغه شپه ورځ دولس میاشتې هغه په ټي ټوینټي فارمټ کې، په ټي ټین فارمټ کې لګې. نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګ څنګه بلډ کېږي، څنګه دېرش په پنځوسو کنورټ کېږي، پنځوس په سلو کنورټ کېږي او سل په یو نیم سلو په دو سوه کنورټ کېږي. نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي بېرته لاره کې لوبه پرېږدي، سټارټ واخلي بېرته لاره کې لوبه پرېږدي. نو زما په اند باندې هېڅ لوبډله تیار نه وه. موږ یوازې ایکسپیریمنټس کولو، تجربې هم کولې او تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ تجربې وکړې. نن دې خیر وسي حشمت، نن ورته دا معلومه وه کړي، نن هم چینج حتمي وو، خو دا چې ورته معلومه وه چې د دې نه ښه هیټران موږ نه لرو. یوازې هیټنګ باندې ډېر زیات تکې کړې وه. نو ځکه هغه سیم د تیرې ورځې چې ما ته خوړلې وه هغه سکواډ یو لوبه وه.
صافی صاحب، ولیدل شول چې په دوه لوبو کې افغان لوبډلې پچه وبایلله او تر ډیره پورې دوی لوبه، یعنې دویمې پاړه چې چا دویم بیټنګ وکړ په لاهور کې هغوی لوبه هم وبایلله. همدا تر ډیره پورې ویل کېږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم و. منې ور سره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچې نه ګټل و.
سایل صاحب، د پچې نه ګټل په ټول میچ باندې موږ نشو اچولی چې ټول میچ د یو پچې د وجه وبایل شي یا ټاس وبایل ټول میچ بایلې، دا صحیح خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې زموږ کرکټ، زموږ لوبغاړي او ورسره څنګه کې کدي نورو لوبډلو ته وګورو، دا چیسینګ کول یو پرشر لري او پرشر هینډل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی. که نه نو ټول ستونزې په دغه په تاس باندې موږ نشو کولای. د لوبغاړو هغه بیټسمنان چې وي بیټسمنان خپل بیټنګ هغه چې کوم مسولیت دی په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالینګ پکار دی هغه سی بالینګ او بیټنګ نشي کولای چې وایي نه کې لوبه نشي ګټلی. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی ووایي چې تاس موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په ودېښتم اور کې یا پاتې دېښتم اور کې د هغوی د 500 اورونو رنځونه کولای شو چیسینګ کولای شو مګر په 500 اورونو کې به دا چیسینګ نه شو کولای. کله د تاس خبره وي نو باید موږ دغه رنځونه په 15 اورونو کې هم نه وکړي. 15 اورونو کې باید موږ ټول اور شوی وي. موږ په ودېښتم اور کې اته دېښتم اور کې د 250 اورونو رنځونه پوره کړل. نو کو د دویم راوند یا د تاس بایلولو وجه وې نو موږ دغه په ودی شورونو کې 292 ته ځان رسول شو بالکل هم نشو رسول. د چیسینګ خبره د تاس خبره دي کې دومره دغه نه و دغه نه نش موږ تاسو وکړو موږ کچیر ته خپل نیچرل کرکټ وکړو ام دغه سلوبې ته پرې خدل شو. د مومن صاحب خبره موږ د ورلد کلکولیشن نشو کولای هغه لوبه چې ورلد کې کیږي هغه موږ زده نه ده او نه کولای شو. موګه ټي 20 فرمټ کې خيو او موږ ته باید وویل شي چې دا ټي 20 میچ دی خو یو لس اورونه تاسو ته ایکسترا درکړی شو دی خپل لوبه وکي. نو موګه په دغه ټي 20 په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کیږي او باید کوچ ورته وایي چې ټي 20 لوبه ده. نو فکر کوم چې دا ټي 20 دا اورونه چې کله د 20 نه زیاتیږي زموږ سکور به تقریبا د 300 نه بره کیږي. موږ ډیر خسته چي سینکو دوی ته وکي باید وویل شي چې ټي 20 میچ نو ون ډیمیج ځکه ون ډیمیج سره دوی عادت نه دی کولای نشي کلکولیشن نشي کولای په هیڅ صورت سره چې تر سو چې د بیسټ نه بنیادی سیستم باندې ډومېسټک کرکټ نه موږ کرکټ را جوړ نکو او د ون ډے 20 او ټیس د پاره پلیران ونه پیژنو او په دوه او درې میاشتو کې په شل او دیر شلو غاړي لو بو د مومن صاحب خبره چې شي کپ مخه ته ورلد کپ مخه ته صرف لو غاړي چینج کوو را چینج کوو او تجربه کوو. نو په شي کپ کې هم تجربه کوو په ورلد کپ کې هم تجربه کوو. نو دا کرکټ شو نه اداره شو نه منیجمنت شو ډیر زیات ستونزې دي زموږ په کرکټ کې او پر دې کې چې دا ماتې د دې لامل شي چې دوی خپل منفي رښتو ته فکر شي او بیا په فکر وکړي هم خبره ده.
مومن صاحب یو اربیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ماتې لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر ته راجی کوي او هغه پړ غنی چې هغه پورسته او دوی وایي چې هغه په خپل ورسته یو کانفرنسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبلړې ته لوبډلې اعلان کړه د غرازی بیا سیا جام ته اعلان کړه ویلی وو چې کدغه لوبډلې و بلی نو زه زمواره خلک وایي چې د زمواري وز دغه په غاړه ده دغه ګنا په دغه سي په دې بیلاتو کې د دې لوبو په بیلولو کې ستاسو لاندې څه ده.
سائل سبیو خوزه د مخکنی پښتنې په جواب کې دومره وایم چې په لاهور قزاقي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډه میچونه شوې دي شپږ دیش نه نه لوبې سره شپږ دیشا غټیم غټلې دي چې هغه لومړی بیٹنګ کړل دي او درې دیشا غا لوبډلو غټلې دي چې هغه چیزینګ کړل دي. نو مقصد دا
بیلنس تقریبا مساوي ده
بالکل مساوي ده. دا د څوک باندې کې نه چې را مونږ تاسو بیا لو مونږ چیزینګ کولو یا مونږ ولا ډیفند ونه کړو شو دی وو دا دا شي نه پکې نشته ځکه لاهور ډېر فلیټ وکړ دا اني ټایم کله کله پکې 350 چیز شوی دی پاکستان تیر کال چیز کړ یو سر شپږ یو پکې ډیفند شوی دی. نو دا خبره مخ صحیح نه ده. پاتې شته مسولیت خبره افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسولیت نه منل په هر عرصه کې چا مسولیت نه منل. زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته د شین ته ضرورت نشته باید سټپ ډاون شي وظیفه پری دی دند پری دی ځکه په دریو میچو کې د بنگلاديش سیریز لپاره یو سکواډ د پاکستان سیریز لپاره بل سکواډ د سریلانکا سیریز لپاره بل سکواډ د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ څلور سکواډونه تاسو په سوشل میډیا کې کتلی شئ ان زینو یو یو سکواډ مو کته نه ویش لوبغاړي دوی لاند کړی دي څلور لسې سینیئر لوبغاړو نه څلور لس ریزرو کې واچول په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو باندې ګوري چې څوک سینیئر لوبغاړي راوخ لګه په ریزرو کې واچو. نو دوی یو پلیئر ټو یو 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 روټیشن پالیسی جوړ کړی و چې دا جونیئر براولو دا به پاکستان خلاف باندې وغربېږي د بنگلاديش خلاف به وغربېږي او بیا به مونږه ایشیا کپ ته مخ خپل انډیوالانو او چا سره چې ودی کړی دی یا څوک چې د چا په خوخه باندې هغه خلک برازي او مګه کار دی هم کړ. نو زما پاند باندې مسولیت ضرورت نشته مونږه پرواچو مسولیت باید دوی خپل ومني ځکه هر یو کوچ، هر یو چیرمن، هر یو سیو، هر یو چیف سلیکټر او کپتان د یو مسولیت لپاره راځي چې هغه مسولیت باید په هغه خاص د ورکی باید پاته ورسی او بشپړې کې تر سره کی. خو زما په خیال باندې د دې خلکو مسولیت او دند د چې کرکټ تبا کی، لوبډلې اتحاد تبا کی، د لوبډلې او کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسی. تاسو په دې څو سیریزونو کې وګورئ دوی څور لوبغاړو باندې کوم کوم نومره کې نه خوده، هغه ورته یو ممیلو به خوده نوم خورونه مکده کنه. چاته وای چې ستا سټرایک ریټ کمزور دی، چاته وای ستا هارت کمزور دی کم دی، چاته وای ستا سپیډ نشته دی، چاته وای چې ته 140 نه وړې، چاته وای چې ته ډیت اور بالر نه بل پامه کا سبا مونږ شو ته ډیت اور بالر. نو دوی خپل خبرو باندې ول عبدالله کې پیږي، دوی خپل خبرو باندې سوچو کی دوی ته پته لګیږي. نو مسولیت خو وست خلکو دی، وست حکومت دی چې پښتنه دی وکړي خلکو نه، ځکه سریلانکا یا بنگلاديش یو ورځ خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لوبي وګټو. مونږ اوس بیرته د نیپال په قطار کې ودرېږو چې نیپال سره یو ځای کورته ستنېږو. زما په اند باندې مسولیت کرکټ بورډ ته راځي کېږي، په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوبډلې ته داسې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوبډله کې زیاوي. سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول یوازې مهم هدف نه دی چې مونږ خوشاله کی فیسبوک نه خوشاله کی چې ما لوبغاړي ورکړ. نور لوبغاړي چې ته ټیم له ورکې، ته کپتان له ورکې، ته به ورته وای چې دی زیات دی دلته به لوبیږي. دا داسې نه کېږي چې روغ چکرو دپاره ته بوځې یا هر یو سفر کې مونږ تاسو ګورئ د یو لوبغاړي یو بیک اپ، یعنی یوولس لوبغاړي یوولس بیک اپ وي. داسې خو ټیمونه نه جوړیږي او نه نه دا سلسله داسې روانیږي او نه داسې مسولیت ادا کیږي.
صافی صاحب یو بل شی په دې آسیا جام کې تر ډېره ملیدل کیږي، فاست بالرانو تر ډېره خپلو لوبډلو ته سیالۍ ګټلې دي. افغان لوبډله خو چې ویل کیږي په فاست بالینګ کې کمزوري ده، یوازې سټار توپ اچونکی په چټکې توپ اچونکی فضل فاروقي وو، هغه هم په دې آسیا جام کې ښه نه و په دواړو لوبو کې. یعنی دغسې هیڅ مثبت پرفارمنس ونه کړی، هغه د بولینګ لین او لین کې تر ډیره پورې هغه ستونزه لرله. ستا له امله ولې په فضل فاروقي یو سیریز کې ډیر ښه وي او بل سیریز کې بیا ډیر خراب وي؟ یعنی هغه خپل بیلنس د تر دې دمنه د ساتلی چې د خپل بیلنس د توپ اچونې وساتي، یعنی متعدله توپ اچونه وکړي، د کله ډیر ښه وي او کله ډیر خراب.
مومن سایل صاحب اصل کې خبره دا ده چې زموږ لوبغاړي هیڅ مهنت او کوشش او خواري نه کوي تر څو چې ته د کرکټ موږ وګورو. پرون ما د دوه ویډیوګانې کتلې په غالبا 2000 کې وي، د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالینګ یې کوو. نو هغه بالینګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوی دی، خراب لوري ته تللی دی. وجه دا ده چې مهنت او خواري نه کوي. بل موږ سره داسې کوم چیز نشته دی چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او مهنت وکړي. عمر ګل زموږ لوبډلې ته راغلی او تقریبا 15 میاشتې کار وکړو، ډېر پس بالران را پیدا کړل، ډېرې خواري ورسره وکړله. دا هغه کوشش دا و کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید درې پس بالران په لوبډله کې وي او لوبیږي، تر څنګ د دې چې موږ سپین ښه بالینګ لرو، راشد مجیب او نبی او د دوی تر څنګ موږ یو درې ښه پس بالران ولرو، نو موږ ډېر یو بیلنس لوبډله پیدا کړو په نړۍ کې. نو هغه کوشش او مهنت دا و چې یو درې ښه پس بالران، یو 15 ځان سره کړی او 15 پس بالران، هغه چې یاداوریم ته کوله چې عبدالرحمن دی، عظمت دی، سلیم صافی او نجات مسعود، نو دا هغه پس بالران وو. هغه ویل چې دا د راتلونکي د افغانستان ده، موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرست وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکي وي. موږ په ګلبدین باندې په لونډرانو کې ټرست کوو، هغه موږ راتلونکي نه دی، هغه موږ ته فائدہ نه کوي. موږ په عبدالرحمن باندې ټرست وکړو، هغه موږ لپاره ډیره فائدہ کوي. هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پرشر لاندې راغی او خراب بالینګ ته وشو په اخره کې، خو داغه د ډاډ لپاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخا لوبېدلی وي، هغه ته باید ډاډ ورکړی شوی وي، هغه باید کانفیډنس کې شوی وي. نو پام دې سلسله او پام دې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پرشر هینډل پرشر ختمیږي. ته چې په دغه میچ کې هغه خراب پرفارمنس وکړي او تی بیا ډراپ کې کینول دي نه لوبې او د اضافه کسان راخلی په ټیم کې چې دغه په ځای باندې لوبې، نو دا خپل دغه هغه راتلونکي هغه مینټلی دغه لوبغاړی خرابیږي، دغه ټول هغه مهنت او خواري دغه
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی واصل صافی او ابراهیم مومند صاحب چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوو. د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پای ته ورسید. افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحلې ته لار پیدا کړي. دا خبرونه هم همدلته بشپړه وترې وي. بلې ځانګړې خبرونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.